د امریکا د استازو د مجلس مشر نانسي پلوسي کابل ته تللې وه. هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله سره کتلي دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د 1409 لمریز کال د لومړیو شپږو میاشتو رپورټ ښیي چې په دغه موده کې په جګړو او بېلابېلو امنیتي پیښو کې 6400 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدران سره یوځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولرئ. په خبرونه کې پر هغه مسلو سربیره چې یاد مو کړی نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوري سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د زابل چارواکي په دې ولایت کې د کوچیانو پر کېږدۍ د وسلوالو د راکټ د یوې مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون د 3 تنو د وژل کېدو او 10 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اوښتې. ایران په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي پوستو د جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. د زابل چارواکي وایي وسلوالو په راکټي بریدونو کې 1400 ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتې. دغه پیښه پرون له غرمې وروسته د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو له کندهار څخه د امنیتي ځواکونو د اکمالاتي موادو د کاروان پنخه کولو په هدف پر دغه کاروان د شاجوی ولسوالۍ د بازارګان په سیمه کې راکټي بریدونه وکړل چې د راکټ دوې مرمۍ په سیمه کې د کوچیانو پر کېږدو ولګېدې. ښاغلي سیال په دې پیښه کې د اوښتو تلفاتو په اړه وویل
دغه وارونه او راکټونه چې دوی په کتار باندې وارول هغه راغلي دي. دوه دانې په دوه کېږدیو کې نښتي دي چې 1400 تنو ته یې مرګ ژوبل اړولې. 14 تر اوسه پورې موږ ته اطلاع چې ولایت مقام ته رسېدلي 1400 دي. 3 تنه شهیدان لرو، 10 ټپیان لرو. په شهیدانو کې یوه مېرمن ده، یوه کوچنۍ ماشومه جلۍ او یو هلک دي، او په ټپیانو کې ښځې ماشومان او کوچنیان ټول شامل دي.
وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته انڅ نه دی ویلي. په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. البته دا خبره د بغلان چارواکو کړې ده. دغه عملیات له شپږ ورځو راهیسې د دې ولایت په ډنډ غوري، ډنډ شهاب، بودین او کلګي کې پیل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند د دغه عملیاتو په اړه فواد امان ازادي راډیو ته وویل
تا اکنون ساعت و اراضی زیاد از روی طالبا هم در دند خوری هم در دند شهابالدین و کلگه پاکسازی شده. ده ها طالب
تر اوسه پورې ډیر سیمه په دند غوري، دند شهابالدین او کلگه کې پاکې شوې. لسګونه طالبان د هغوی د مهمو قمندانانو په ګډون وژل شوې دي. د ښاغلي امان په وینا دغه عملیات به په بغلان کې تر هغو دوام وکړي چې دا ولایت بشپړ له طالبانو تصفیه شي. دفاع وزارت بیا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په دې عملیاتو کې وژل شوو د طالبانو مهم قمندانان د بغلان لپاره د دې ډلې نومول شوی مرستیال والي قاری بختیار او د سمنګان ولایت د روی دواب لپاره د دې ډلې نومول شوی ولسوال مولوي شمشاد یاد کړی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېر ورځ د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په ابازک کلي کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مهم مشر وژلی دی. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته وژل شوی مشر چې رحمت الله یاد کړی او ویلي چې د هغه په وژلو سربیره دغه راز په دې عملیاتو کې یو اراده موټرسایکل او یو شمېر پوځي تجهیزات هم د پولیسو لاسته ورغلي. ښاغلي احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې تېر ورځ د لوګر په خروار ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال وژل شوي او همدا شان د دې ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې څلور کسان د وسلوالو سره د اړیکو په تور افغان ځانګړو ځواکونو نیولي دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ټویټر د خروار ولسوالۍ عملیاتو کې وژل شوي کسان ملکي وګړي بللي، خو د نورو عملیاتو په اړه یې رسنیو ته څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي پوستو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو درناوی باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي چې نن په اونیز خبری کانفرانس کې چې له دولتي تلویزیون خبرېده څرګندونه کولې وویل چې د سوریه او ترکیې ترمنځ مسایل باید له ډیپلوماتیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیې د پوځي پوستو د جوړولو مخالف دی او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه‌های ترکی در سوریه است، این غیر قابل قبول هست و همونجوری که عرض کردم مثلا به تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است.
تیرونه دی ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په معقد ډول د جګړې له درېدو سره موافقه وکړه چې پر اساس کرد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړې وکولی شي له دې سیمې ووزي. سبا د ترکیه د معقد اوربن مهلت پای ته رسیږي. راپورونه وایي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان او هند پوځونو په نښتو کې لږ تر لږه 5 ملکیان او 3 سرتیري وژل شوي دي. وروسته له دې چې هند د کشمیر د کورواکۍ امتیاز لغوه کړ، دا په دې سیمه کې تر ټولو خونړې نښتې دي. دواړو خواوو په متناقضو څرګندونو کې ویلي چې د بیګنۍ او وړمې شپې د جګړې له کبله د تلفاتو شمېر ښایي زیات شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې د دې نښتو په اړه پر هند واچوله. وی ویل لومړی هندي لوري په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې په قصدي ډول پر ملکیانو ډزې وکړې. د پاکستان پوځ وایي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ملکي وګړي د هندي پوځیانو په ډزو ووژل شول او دوه پاکستاني سرتیري او 15 نور ملکیان ټپیان دي. جنرال غفور زیاته کړه چې د پاکستان پاکستاني سرتیرو په ځوابي ډزو نه هندي پوځیان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي، خو د هند پوځ ویان ویلي چې په کوپواره سیمه کې دوه هندي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی سترګې ته په لارې دی چې د اکتوبر له 23 تر 24 پورې په سوچ کې د روسیې افریقا د لومړۍ سرمشریزې کوربتوب وکړي. د پوتین په وینا په دې سرمشریزه کې به د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې د پوځي او سوداګري همکارۍ په ګډون پر یو لړ مختلفو مسایلو نظریات سره تبادله کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کې دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
درنو دوستانو ستړي مشه، خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. ازادي راډیو ډاټ کام کې تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړي کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په افغانستان کې بشري مرګ د ناورین تر کچه رسیدلې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د 1492 لمریز کال د لومړیو شپږو میاشتو راپور ښیي چې په دې موده کې په جګړو او بېلابېلو امنیتي پیښو کې 6,470 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه بېلابېلې شمېرې وړاندې کړې دي چې دقیقې شمېرې به یې وروسته په یو رپورټ کې واورو. د امریکا د کانګرس مشره نانسي پلوسي کابل کې وه او دغلته یې د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج لا هم نه دي څرګند او همدارنګه د بل خوانه د سولې خبرې هم دي. د مشان په کابل کې د دغو افغان چارواکو سره په کوم مسلو غږېدلي رپورټ پیلرو. همدارنګه به د سیاسي چارو له یو څېړونکي احمد سیدی سره مرکه هم پی درواورو. د هلمند عالمانو د ننګرهار د هسکې مینې په جومات کې د جمعې د ورځې برید غندلی دی. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې 19 پروګرامونه چې د مشمنو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام دی در اورو او همدارنګه د سپورت 19 پروګرام د لوبو میدان هم اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی رپورټ ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 1492 لمریز کال د لومړیو شپږو میاشتو رپورټ ښیي چې په دغه موده کې په جګړو او بېلابېلو امنیتي پیښو کې 6,470 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوازې د تېرې جمعې په ورځ شاوخوا 100 تنه ملکي وګړي په هسکه مینه کې په یو جومات کې د چاودنې پر مهال مړه او ټپیان شول. لږ تر لږه 70 په دغه جومات کې ووژل شول او ګڼ نور ټپیان دي. له بلې خوا د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر وایي چې په جګړه کې د ښکېلو غاړو ناوړه پالیسۍ د دې سبب شوی چې ملکي تلفات زیات شي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
د غراپور خې چې په افغانستان کې د 1990 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړو او بیلابیلو نورو امنیتي پیښو په ترڅ کې 1,601 ملکیان وژل شوي او 4,864 نور ټپیان شوي چې په دې کې ښځې ماشومان او نارینه شامل دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری د یو خبری کنفرانس پر مهال ویل چې دا شمیرې د 1990 لمریز کال د همدې مودې په پرتله 8.6% زیاتوالی ښیي.
از مجموع 6487
د ملکی وګړو د ټولي مرګ ژوبلې کچا 4,401 تنه خودل شوی چې د دې 4,101 نارینه 1,501 ښځې او 1,401 ماشومان وژل شوي او یا ټپیان شوي، خو د 1,001 تنو نور وژل شوي جنسیت له کمیسیون سره نه دی ثبت شوی.
راپور ښیي چې له ټولي مرګ ژوبلې څخه 15% د طالبانو لخوا، 3% د داعش ډلې، 11% د دولت د ملاتړو ځواکونو، 10% د نامعلومو لورو او پاتې شمېر ملکي مرګ ژوبلا په کونړ ولایت کې د پاکستاني ځواکونو د راکټي حملو له امله رامنځته شوې ده. دغه ارقام د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د کارکوونکو له لورې راټول شوي دي. تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما هم د اکتوبر په 10 په یو رپورټ کې د ملکی تلفاتو د بیساری لولیدو خبر ورکړی وو. طالب ویان سبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د راپور رد کړ او د مرګ ژوبلې پړای پر بهرنیو او افغان ځواکونو واچوله. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وویل چې افغان ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته پوره پام کوي او هڅه یې دا ده چې د دوی په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي. نوموړي د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو واچوله. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې مشر عزیز احمد تسل وایي په جګړه کې د ښکېلو غاړو ناوړه پالیسۍ د دې لامل شوې چې ملکی تلفات زیات شي.
دولت پالیسۍ د دې سبب شوې دي چې ملکی تلفات زیات کړي دي. جګړې هغه قوانین چې باید مراد کړي وو، جګړه ښارونو ته رسېدلې ده، مخنیوي لپاره په کار دا ده لوری بدل شو، جګړه ودرو.
دغې ادارې د افغانستان د جګړو له ښکېلو خوا وغوښتل چې د ملکی مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د ملکی مرګ ژوبلې تازه بېلګه د ننګرهار د هسکې مېنې ولسوالۍ د جودري کلي په جومات کې د تېرو جمعې پیښه وه چې د ماشومانو سپینګیرو په شمول 3 تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول.
و موردل چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د 1990 هجری لمریز کال د لومړیو شپږو میاشتو رپورټ ښیي چې په دې موده کې په جګړو او بیلابیلو امنیتي پیښو کې 6,401 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا سوز مګکله ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم بیا کابل ته ځو. د امریکا د کانګرس مشره نانسی پلوسی کابل کې وه. دغلته یې د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې. اغلی پلوسی له ولسمشر غني سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. واصل وصال له کابله تفصیل راکوي.
له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره د امریکا د کانګرس د مشر په لیدنه کې تر ډیره تمرکز پر سولې او د جګړې پر سیاسي حل لارې وو. د ولسمشر مانی څخه رسنیو ته پاستول شوی لمه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی له نانسی پلوسی او ورسره پلاوي سره په کتنه کې ویلي دي چې سولې لومړیتوب دی، خو هغه سوله چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وي او د اساسي قانون ارزښتونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي. د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې څرګنده کړې چې په افغانستان کې د امریکا متحد ایالاتونو د حضور د نویت څرنګوالی د دواړو هیوادونو ترمنځ په لاسلیک شوو تړونونو پورې اړه لري او په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د څرنګوالي د هر تصمیم په اړه بحث وشي. په هغه بیان کې چې کابل ته د نانسی پلوسی په مشرۍ د دواړو ګوندونو د وکیلانو په ګډون د پلاوي له سفر وروسته خپور شوی، پکې ویل شوي چې اغلی پلوسی د امریکا له دفاع وزیر مارکس پر سره چې پرون کابل ته ورسید او همدا همدارز له پوزي قومندانانو او سرتیرو سره هم کتلی دي. د نانسي پلوسي په مشهي د امریکا د کانګرس پلاوي کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره هم کتلی دي. د اجرایي ریاست مرستیال وین امید مسام مازد رادیو ته ویل چې اجرایي رئیس سره د نوموړي په لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان پر روان وضعیت او د تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې اترې کړې دي.
امریکا به عنوان دوست
استراتیژیک افغانستان، امریکا د افغانستان د استراتیژیک ملګری په توګه د چارواکو سفرونو او ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په ځانګړي توګه د افغانستان په روانو اساسو حالاتو کې اغلی پلوسی چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر درلود ټینګار یې وکړ چې امریکا په هیڅ صورت ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان د ځان لپاره یو امن ځای جوړ کړي او له دې ځایه مختلف هیوادونه په ځانګړي توګه امریکا وګواښي.
ایالات متحده امریکا تهدید کنه.
د ښاغلي مسم په خبره د امریکا د کانګرس مشر په دغه کتنه کې ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي، خو دغه هیواد د تیر وتلسو کلونو د لاسترواړونو خوندیتوب هم ورته مهم دی. خو د چاروپوهان بیا افغانستان ته د امریکایي چارواکو د وروستیو سفرونو په اړه څه نظر لري؟ د چاروپو احمد سیدی:
د کاین د افغانستان د وضعیت نه تشویش لري. یو دا چې انتخابات ریاست جمهوری نتیجه به څنګه شي، آیا بیرته چې د مثال خبرې اترې آغاز کېږي دولت افغانستان په دې باره کې څه دیدګا لري؟ بیا د جنګونو تلفان هم په افغانستان کې زیات شوی، تل د افریقایانو په دننه کې هم مخالفت دی. یعنې هم حزب دیموکرات هم حزب جمهوري خواه تلاش کوي چې په افغانستان کې هر څه تصمیم نیول شي
له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر افغانستان ته په خپل لومړني سفر کې له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو پر اغېز او د سولې د بهیر پر راتلونکو پړاوونو له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې. خو د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې هغو خبرې لاندې چې له ده سره مله وویلي، امریکا په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راښکته کړي. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
دوستانو و موریدل چې د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی کابل کې و، دغلته د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. اخواته د افغانستان د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې په دې وروستیو کې کابل ته د امریکایي چارواکو سفرونه له دې امله زیات شوي چې د افغانستان په وضعیت کنټرول ولري. زما همکار محمد واصل وصال د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو سفرونه افغانستان ته زیات شوي دي.
انتخابات ریاست جمهوری نتیجه به سنگ سی، آیا بیرته چې د مثال خبرې اترې آغاز کېږي دولت افغانستان په دې باره کې څه دیدګا لري؟ بیا د جنګونو تلفان هم په افغانستان کې زیات شوی، تل د افریقایانو په دننه کې هم مخالفت دی. یعنې هم حزب دیموکرات هم حزب جمهوري خواه تلاش کوي چې په افغانستان کې هر څه تصمیم نیول شي بعد د امریکایان د ضربین نه لرې نه وي.
بله سیدی صاحب، دغه سفرونه څه مرسته کولی شي د افغانستان د روان وضعیت او حالت سره؟ یو خوا د انتخاباتو مسلې دي، بلخوا د سولې خبرې اترې دي، بلخوا د افغان چارواکو رهبرانو ترمنځ کشمکشونه هم دي. دغه سفرونه څه مرسته کولی شي دغه حالت سره؟
بله، د لیدرشپ رهبرانو په منځ کې کشمکشونه شته، اما د امریکایانو تلل او راتلل دا تاثیر لري چې امریکایان افغانستان نه دي هیر کړی. یعنی په افغانستان په اوضاع باندې متوجه دي، دقت کوي، نه غواړي چې د کنټرول لاس خلاص شي. چې امریکایان توجه ونه کړي هغه تشویش لري چې افغانستان وضعیت بحراني شي، له کنټرول لاس ووځي. بیا دا یو امیدواري ده چې امریکایان تر اوسه تر سیور لاندې دا وضعیت نیولی، کوشش کوي چې دا وضعیت مهار کړي، مدیریت.
د انتخاباتو په بهیر کې هم د بیلابیلو لوریو د مداخلو خبرې اترې کېږي، د سفارتونو او د بیلابیلو نورو هیوادونو د مشرانو. څه فکر کوئ چې دغه امریکایي چارواکي چې کابل ته سفر کوي دوی یو نو غواړي چې د انتخاباتو بهیر داسې یو نتیجه ولري چې ټولې خواوې پکې راضي وي، دغسې یو هڅه کېږي؟
یوازې جانبست امریکا سفیر نه دی تللی، کمیشن انتخابات د ایران سفیر دی تللی، د انګلیس تللی، رئیس سفیر دی اروپا تللی، د کانادا سفیر دی تللی. بیا نه مملکتونه چې دلته پیسې ورکوي خامخا غواړي چې نظارت وکړي، آنانې که نان دهن فرمان دهن، دا یو واقعیت.
احمد سیدی د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی و چې د کابل ته د امریکایي چارواکو د سفرونو په اړه خپل نظر څرګنداوه. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیل کیږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. افغان محصلان ګڼه ستونزې لري، خو یوه ستونزه یې هغه مهال هم ده چې کله دوی له پوهنتونونو فارغ شي تر ډیره پورې بیا اسناد وګرځي او تحصیلي اسناد ورته په وخت نه ورکول کیږي. فیروزی عزیزی په دې موضوع باندې یو ریپورت جوړ کړی چې د یو افغان محصل په څرګندونو پیلېږي.
مونږ هلته ډیپلوم وخت لري، دلته فرصت هم وکړه. ما د یو بل چا په ځای باندې کار کول، خو ما اسناد نه درلودل چې زه هلته رسمي مقرر.
سیلاب دوه کاله وړاندې د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی دی، خو اسناد یې یو نیم کال وروسته له فراغت نه ورکړل شوي او د ده په خبره په دې موده کې زیات کاري فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
مونږ بار بار د خپل ډیپلوم د اخیستلو هڅه کړې ده، خو مونږ تقریبا یو یا یو نیم کال وروسته خپل ډیپلوم ترلاسه کړی دی. البته چې دا یو دولتي پوهنتون هم دی، خو بیا هم مونږ د ډیپلوم او ترانسکریپت ترلاسه کولو کې یعنی یو تر یو نیم کال پورې ځنډ کړی دی. همداسې زما نور ملګري هم شته چې حتی تر اوسه هم خپل ډیپلوم نه دی اخیستی. په دې یو یو نیم کال کې مونږ ډیر کاري فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
سیلاب اوس مهال اوسګار دی، دای وایي ډیرو ادارو ته مراجعه کړي خو مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
د ادارو پالیسی هم فارغ شدیم، سال 96 تقریبا دنبال کاریابی بودیم که هیچ نتیجه مثبتی یا قناعت بخش حتی برای خودیم.
محمد حسن چې په کابل پوهنتون کې د اداري او مدیریت په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او ماسټري په یو خصوصي پوهنتون کې کړي، وایي نه یې اسناد ترلاسه کړي او نه هم دنده لري. دای بیا پر ځینو خصوصي پوهنتونونو انتقاد کوي چې خپلو حقیقي محصلینو ته په خپل وخت اسناد نشي ورکولای، خو خیالي محصلانو ته بیا د پیسو په بدل کې جعلي اسناد ورکوي.
د خصوصي بیشتر فعلا کورس است، یک بزنس است.
یو شمېر خصوصي پوهنتونونو سم سوداګري پیل کړي. زه داسې پوهنتون پیژنم چې اسناد پلوري، د لیسانس او د ماسټري په دولتي پوهنتونونو کې بیا نور ستونزې لکه درسونو بې کیفیتي او تعصب شته چې محصلین ورسره مخ دي.
درسشان معلوماتشان هم میکو.
محمد حسن له اړوندو پوهنتونونو او د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت څخه د محصلینو د اسنادو د ژر تای مراحل په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتونکي دي. تر دې وړاندې هم په دې اړه په وار وار شکایتونه شوي دي، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په وزارت کې ستونزه نشته او هغه محصلین چې د اسنادو په ترلاسه کولو کې له ډیر ځان سره مخ کیږي مقتدي مراجعه وکړي. د دغه وزارت ویان فیصل امین
اوزات کې ستونزه نشته، په یو هفته کې خلاص کیږي. هر محصل چې اسناد د دوه میاشت یا درې میاشت نه ډیر ځنډ کیږي، هغه کولی شي چې وزارت ته رسمي شکایت ولیکي، راشي وزارت ته چې موږ یو لاره د حل ورته پیدا وکړو.
ښاغلی امین وایي یو شمېر محصلین په خپله مونوګرافونه ناوخته دفاع کوي چې دا بیا د نورو محصلینو د اسنادو د ورکړې بهیر هم ځنډوي. خو شته داسې محصلان چې وایي د دوی په پوهنتونونو کې آن د دوه کلونو د فارغ شوي محصلانو د فراغت غونډې یو ځای نیول کیږي او په دې ډول د لوړو زده کړو وزارت لخوا د تحصیلي اسنادو د ورکړې د دوه میاشتو قانوني موده تر 2 میاشتو پورې ځنډیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغان محصلانو د تحصیلي اسنادو په ترلاسه کولو کې مو د ځنډ د ستونزې په اړه ریپورت واولیده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تازه په افغانستان کې د ولسمشري د انتخاباتو یو سیال ټیم د ثبات او همپالنې د ټیم چې مشري اجرایي رئیس عبدالله کوي ادعا کړې ده چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ځینې قلفونه مات شوي دي او دوی همدارنګه په ځینو کسانو هم تورونه پورې کړي. زما همکار واصل وصال په کابل سټوډیو کې دی. وصال صاحب، له تاسو نه به هم د دې تورونو په اړه او هم په دې اړه چې خپله کمیسون او امنیتي ادارې څه وایي معلومات واورو.
ډېره زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې، د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم نن چې باوراندې خبري ناشته لرله او په دغه خبري ناشته کې دوی وویل چې د شپې څه باندې 9 بجې د کمیسون هغه ډیجیټلی مرکز چې د چرته چې رائے دی او ټوله ډیټا خوندي ده دغه د دروازې قلفونه مات شوی دی. دوی د ټاکنو کمیسون د درلنشا مشر حبیب الرحمن ننګ او د ټاکنو کمیسون امنیتي سلاکار په دغه موضوع کې تورن کړل. دوی ویل چې دوی په دغه موضوع کې لاس لري او دوی غوښتنه وکړه چې د دغو کسانو دندې دی وزندول شي او دوی په دې برخه کې د سیرونو او تحقیقاتو غوښتنه هم وکړه سو دغه موضوع معلومه شي چې بل اخره دغه کار کې شوه وینو د څه هدف په موخه شوه دی او هدف سو اولی دغه کار تر سره شوه دی. دوی ویل چې دوی ورغلی او کمیسون ته او دغه موضوع یې لنګ دی هم لیدلې او دوی ته نو سرچینو هم معلومات ورکړي چې دغه یو کار شوه
کمیسون او دغه تا امنیتي ادارې چې د کمیسون دوی پیدا لري دوی څوي
د انتخاباتو کمیسون انسب دغه موضوع کاملا رد کړی دا او ویل دي چې دغه سه هیڅ کار نه ده شوی. د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې دا یوازې ادعا ده او دغه موضوع د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کلکه توګه باندې رد کړی ده. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت هم د کمیسون په چارو کې هر ډول مداخله او لاسوهنه رد کړی دي. دوی هم څو د قوران دی یو اعلامیه خبره کړه د کورنۍ چارو وزارت ویان او دغه ویل چې موږ یوازې د انتخاباتو د امنیت د ساتلو مسولیت لرو موږ په هیڅ ډول د کمیسون په چارو کې مداخله نه کوو. نو کمیسون او د کورنۍ چارو وزارت دواړو دغه موضوع رد کړی دی وازی د صوبات او همپلنې ټیم دغه اداره لري چې ګوندې په دغه برخه کې امنیتي سلاکار او ځینې پولیسو او درنشا لاس لرل دي. انسب
ډیر سیاته مننه کوو. واصل وصال و چې لا کابل د صوبات او همپلنې د انتخاباتي ټیم دغه د اپاړه ریپورت راکوچوي د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې هغه ته چې ډیجیټلی مرکز دی یا چیرې چې ډیجیټلی معلومات ساتل کیږي کلفونه یې مات شوي او دوی همدارنګه د دارالانشا د یو شمېر چارواکو په شمول امنیتي چارواکي پکې تورنوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشرتابه د ادعا په بشپړه توګه رد کړی او د کورنیو چارو وزارت چې د امنیت په برخه کې همکاري کوي هغوی هم په دې برخه کې لاس لرل رد کړی او دایم رد کړی چې ګوندې داسې څه دي په کمیسون کې شوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
ایران په سوریه کې د ترکیه له پوځي حضور او د دې هیواد په شمالي سیمو کې د دې هیواد د پوځي پوسټو د جوړولو په وړاندې مخالفت څرګند کړ. ترکیه ویلي چې پولیس تنظیم دي د سوریه په شمالي برخه کې چې انقره غواړي پکې و خوندې سیمه رامنځته کړي پوځي پوسټي جوړ کړي. نوري سره په استډیو کې نور تفصیل لداورو.
ایران په سوریه کې د نننه د ترکیه د پوځي پوسټو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دوړو هیوادونو ترمن د پولیو درنوي باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی چې نن په اونیس خبری کانفرنس کې چې له دولتي تلویزیون خبرې د څرګندونې کولې ویل چې د سوریه او ترکیه ترمن مسایل باید له ډیپلوماتیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیه د پوځي پوسټو د جوړولو مخالف دی او د سوریه د ځمکني بشپړتیا درنوي باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه های ترکی در
که در سوریه په خاوره کې د ترکیه پوځي حضور دی یا په سوریه کې د ترکیه د پوځي پوسټو جوړول دا د نه منلو وړ دی او همغه چې می وویل هغه په اصطلاح د ملګرو ملتونو د سازمان دی خپلواک غړي پر ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت تیری دی. تیرونی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په معقد ډول د جګړې له درېدو سره موافقه وکړه چې پر اساس کرد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړې وکولی شي له دې سیمې ووزي. دې ته په پام سره چې د ترکیه د معقد اوربند مهلت سبا سیشن بې پای ته رسیږي د سوریه کرد ځواکونو چارواکو ویلي چې لیواله دي چې د امریکا په منځګړیتوب د رامنځته شوي اوربند د رعایتولو لپاره د سوریه له شمالي برخې خپل ځواکونه وباسي خو په دې شرط چې د ترکیه په مشرۍ ځواکونه په سیمه کې
پاتې کورد ځواکونو او ملکیانو ته اجازه ورکړي چې د جګړې له سیمې ووځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون یکشنبې وویل چې انقره نه غواړي چې یو کورد وسلوال هم په هغه خوندي سیمه کې پاتې شي چې ترکیه د رامنځته کولو پلان لري. هغه زیاته کړه چې ترکیه به پر دغې مسلې له روسیې سره چې ځواکونه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په پلوي جنګیږي خبرې وکړي چې کورد ملیشې د سوریې له منبج او کوبانی سیمو وباسي. دغه راز ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د تور سمندرګي په غاړه د سوچي په تفریحي ښارګوټي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري.
دوستانو له نوریاس نوری سره پاتې کیږو. وخت 3:30 بجې شوې. یو اربیا ترې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د زابل چارواکي په دې ولایت کې د کوچیانو په کېږدۍ د وسلو